په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې. فرشته صحاکم سلامونه. تر هر څه مخکې خبرونه. د بنگلاديش خبر: د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چیانو د صدارت په ماڼۍ کې یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواه کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگله دیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د ملکي خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستونو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو. په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي او همدارنګه لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. شهیدان شوي وو په سیلابو کې او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو، سرپرستانو او ډیپلوماتانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماتانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماتانو غوښتنه کړې چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماتانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چاره مختوړی او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ ویلي تیر ونی د پاکستان د راستن شوی افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28مې د اګست 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 6 لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوی وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندې یانې دي. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه هم اوریدلی شي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپه له 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړي دي.
وروستۍ سلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي او په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو کرکیلې ژرندې له غرونو د خسو او څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لنن اورستا بیا پټی او بو کای بیا واخ واسی بیا لو کای لو نه اورستا چې بیا هغه ژوند دی کای اما کوم چې تو هم حاصلې هغه ژوند دی توري
دا ور سره نور پونه په همدې خبرونه کې را سره اوریدلای شي.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیز ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه یې ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو او ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړې رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي د اوبو کمښت په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې سیلابونه توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېلو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه یې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله یم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي چې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زموږ کورونه او منطقې خرابې کړې، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپل دومره ښه یم، نورو کروندانو چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوري سیالۍ شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږکال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نه وې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک اتلانو، رحمت شاه د بوز ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بېکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغه لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپل خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونسوې. د سږکال سیالیو پایلو به د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورځو. د بنګلادیش صدراعظم شیخ حسینې استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینې په هستوګنځي یرغل وروړ. نړیوالو خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجنو مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یوه پوځي هلیکوپټره کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنګلاديش صدر اعظم وه. د بنګلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړې او جشنونه ونیول. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینې استعفا غوښته، خو هغې ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلادیش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلادیش کې دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شوو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنګلادیش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنګلادیش حکومت په ټول هیواد کې د ښوونځیو او پوهنتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو تر څنګ نظامي حکومت اعلان کړی و او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنګلادیش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خسو څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورترغاړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومانه ستنیږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصیلي راپور لرو. حال زموږ همکار درته درکوي.
اول چې دی تخم شیندي بیا وروسته چې دی للون کوي، للون نه وروسته بیا پټي اوبه کوي، بیا واښه وباسي، بیا لو کوي، لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي. هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا د 25 کلنې شازی غږ دی چې د خپلو ورځنیو شاقه کارونو په اړه راته خبرې کولې. نورستاني خزی او نجونی وای ټول عمرې د پټیو په کرکیلا د کښتونو په خړو بولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام بې برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي، لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
باید زمون وطن کې خپل ډاکټران موجود لري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
دا وایي فکر یې کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو ښځو سره به هم مرسته کوي. خو ټولې هڅې وروسته له هغه په اوبو لاهو شو چې ښوونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي یو تاریخ پوهان وایي په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومی مشره او د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي رادیو ته وویل
یو ګروپ به فتیاول د جنگ د فارته، یو ګروپ د کل کلی دفاع د فارو، او دریم ګروپ به د ازوخه د فار د خار د فار وګرځید چې یو خار پیدا کی وخت پیدا کی او غراوړي سره شریکو. نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې سجوار گدن دا یو حاصل راټول کی او هغه ازوخه شي.
نورستان نجونی وای غوښتلې چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري. خو د طالبانو لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاقه کارونو ته اړ کړي دي. پلوشه د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې وه، خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د ښوونځي او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای ښوونځي پورې ډېرې هیلې تړلې وي او په ډېره خوښۍ به یې درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي یا یې غږ خپور شي وایي 3 لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې، اوس به 2 لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپلو ارمانونو پوره کېدو ته به یې شیبې شمیرلې، خو دوی اړ دي چې په کورني کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز یې لشپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته راغلی. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته ورشئ او مطالب تم سرخ کار کوي. ورزو د افغانستان سویل ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی سره له 3000 څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچیو دا چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. د کبانو پلورونکي هم وایي کاروبار یې ښه دی او له لرې ځایونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو، وایوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکي رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریبه ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی. په هلمند کې په وروستیو کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجي قدرت الله پادار وایي په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فارمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشحاله یو، او دا تقریبا دا 2 کالو راهیسې چې مو دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې ضرورت شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ودې او پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دوی په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداري د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سیراج ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریبه ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 2000 فارمو په شاوخوا کې دي. او په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 3000 په شاوخوا کې لرو. په تېر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 8 تنه کبان بازار ته وړاندې شوی دی او د دې زموږ تاسو مختلفو ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سږکال 1500 نوي فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ سوي دي. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه سوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. د هلمند کبان ځانګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.15 کیلوګرام کبان له 250 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
قدر منوریدون کورا پورونه مول ازادي راديو نو اوریدل د خبرونه په دې برخه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه ملرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راديو ته د ازادي راديو ثبت کونکي ماشين او واتس اپ لاله خپل پیغامونه راولېږي.
تاسو لا پیغامونه
السلام علیکم عزیز ازادي راديو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. تن ما یو د د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا د 200 میشت کې مشته نه راکینو نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شیدان نظام د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه درسته مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست تور سو اوله توای تاسو دغه تور سي مستفید ته مجلس ته استول کله چې مستفید کوم معلومات او کوم مشت کم خاص سنه دی راغلی لور سره بانګ تا غم نه غسر توای بس دا غزما ژغ تر لور چارواک پر ورسوي دغه مشکل حال کې مج ملکی مایبین عزیزي بانګ مربوط بي خو لیدلې بي خو کې دې مشکلات ډیر سی وی دي. نو دې زموږ ماشونه نه اجرا کوي. یو د کال ماشونه مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپږ ته زر افغاني مولاره پر لږ زر افغاني مودرېدل غم نه راکوي. مننه خو.
السلام علیکم. پټری بخانی سره وروره. زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاتې کیږي وروره. ما سره ظلم کیږي. زه د غاسنات پلاس لرم. زما خپل ورور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څو شریکوانی لري. هغه زما د اسناد تر اوسه پورې پټ کړی وروره. اوسې ښځه راغلې دغې ماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړه وروره. زه غریب یم، بې وسه یم، بېچاره یم، نادار یم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوئ ګرانه. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زما نه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 10000 روپو کار وکم 10000 روپۍ مانه په 10000 روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مریض ته لرم، زه هیڅ نشم کولای. په کرای کور کې اوسېږم. زه سو کوم وروره، زه ډیر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډیر وخت ډالر اغستی دی. پوښ په هغه ډالر کې ما ته اوسې سره کو دا و میاشتې وشوې مخکې سنه ویل. اوس دا و میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی. مانه پیسې وړي وروره. سخی ګول کارخانه کې زه کار کوم وروره. دومره معاش هم نه دی. زما غږ تر چارواکو پورې ورسوي وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ستا ستاسو پاکلو او باندو کی څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې باز مونږ همکار صالح محمد صالح له خپلو میلمنو سره 15 دقیقې باز درته وړاندې کی، خو تر هغې در وړاندې خبرونه. بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته ترخه چې په پرونیو مرګونو ظاهرو کې لک تر لګه نوی کسان وژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجن مظاهره چانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو لمخې مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې دي. مظاهره چانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړ کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې وه. جوهر ویلي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلې دي او په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونه سلګونه کسانو ته مرګ شوب لاړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري ویلي 13 اونۍ له پاکستانه د راستنو شوي افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 23مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو له پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی و او د مشهد یو کم ته یې وړې وه. د ازادۍ راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه نه وخته د هغه څه له کبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات وراسته سوي او دې کار افغان سوداګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د 6 میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وایي نه دي تونیدلي دغه اسناد پر وخت ترلاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو له مخکې دغه اسنادو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړي، ځینو دا اسناد اخیستي او ځین نور به یې ترلاسه کوي. څو لاري چلوونکو شکایت کړي چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوي چې په پاسپورت او ویزه پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیر جون میاشت کې لاري چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لاري چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوی نه ده. شکایتونه کېږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بله پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالره زیان افغان سوداګرو، بغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د له سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې کله پاکستان له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخليږي، خو د افغانستان له لارې دغه تلونکو لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغلی حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه نیکې لري تاسو ته او تاسو تاریخ تاسو همکاران ته ټول اور جون کې دا وړاندې کومه دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه چې موقتی ډول په کال کې د افادو دته خامخا مخې ته راځي. په یو باندې نه په یو باندې افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لاره تړل کیږي او ډېر زیات ځانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بل خصوص په دې ورځو کې چې دغه کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ لري. متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي او که ویزه عمر کې نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزه اخلي. ډېر مشکلات او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول مونږ افغانان ته سبزی او تازه میوه ته خصوصا زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزی او بادرنګ او رومیانو او د ډېر زیانونه راورسول. ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی او تورخم خو بیا ډېر هر ځای نه تورخم ګرمي د لارې چورې ودرېدلې او دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ پرلې او ګم کشتم د پاکستان ډېر زیات ده. تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالداري کشتمو هغه تقریبا 5000 پوته ورسو او همدغه سي په بادرنګ او پرمیان او پارس باندې کشتم 5000 اوچت کړ. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساري وي افغان سوداګرو او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته ورسېدل، البته دې مغیلات یا به کرا کړی او باز خوشبخت سړی هغه چې را دلارې خرچه کشتم پیسې او کرایې وکړله. نو دغه ستونزې کال کې یو دفعه دوه دفعې د پاکستان د لوري او مونږ افغان سوداګرو باندې ورو پیښېږي او مونږ ته ډېر زیان رسوي او د جیګوالي د کشتم سره او بیخي مونږ زیانمن شوي استو. او چې لارم خوشې شوې ده دلته مونږ تقریبا په یو لارې ورکوټي لارې شپټې لارې کې 10000 کالدارې مونږ کرایې زیاته ده او په دې چیرو لارې کمې دي. کوم اسناد چې دی ته غواړي او هغه لارې ډېر کمې ملاويږي او هغه ډېر وران ډېر کم دي. نو په دې باندې اوس مونږ ته ډېر تګټ ځان راتيږي.
ډېر مننه.
امید ده چې دواړه ملکونو
بله مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل لگا سنگ آغ مخت صورت حال دے او افغان سوداگر تا زیانونا واوختل همدغه رنگ پاکستانی سوداگر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تور هم باندې تګ را تګ بند شي نو پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم ریساری. اوس لکه مونږ ګورو په خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه گاڑی ودرول شوی دی او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې دغه تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خواو ته نه ځي راځي بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم ځي راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم می چې هغه لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه څلورو کروڑو روپو مایی یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی دې ته بیا فریج لګولي اے سی لګولي او دا یخ ساتلی او څو څو ورځې بیا دلته دا ولاړ یو دا اول د چین نه پاکستان له راځي بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه ځي. نو چې کله هم داسې سختۍ په تورخم راشي دواړو خواو ته مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده دا دغه د ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړږي مطلب دا چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي. دې لړکی اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شوو چې د مارچ او دیرشمې نېټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر په دې لار باندې تګ را تګ نشئ کړی. خو بیا د هغې نه مخکې یعنی مارچ په 9 نېټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي. نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول متفق شول دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو جون میاشت کې ورکړی شو همدارنګ بیا د جولای او دیرشمه نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو او د اګست لومړۍ نیټې نه مطلب ده چې دغه پریکړه عملي شوي او د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټي ای ډي په نوم باندې اسناد نشته.
ډیره مننه فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټي ای ډي د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولی دی پاکستان کې رشوت اخلي په ټیټ کاغذو باندې دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګار بیرته ولاړه ده. افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي. تاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته درنو د مېلمنو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ دا پاکستان چې دومره ګاونډی ده د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس یې همدغه یو خراب ګاونډی غوندې افغانستان سره چلند کوي او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه ده د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې را تاوله او دا یو سبوتاج ده دا فکرونه کې چې دا یو عادي خبره ده دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي افغانستان بزګرو ته او باغدارانو ته یو ضرر وستي او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو هر کله پاکستان همدا کار کړی د خپل دروازې تللې ده او دا هم هېر نه شي چې میلمه بوای چې دواله خواته ضرر رسیږي که اخوان هم ساماندازي افغانستان سوداګر ده اکثرا هغوی ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده او جدي خوان هم ځي بیا هم ضرر افغانستان ته ده پاکستان ډېرې لویې لوبه کوي موږ سره خو متاسفانه چې قبلا دا د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو دوی په مقابل کې یو روښانه پالیسي نه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پېژندل شوی ده او دوی طالبان هم نشي کوی چې بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې یو حکومت چې چې نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسي جوړ کړي یا موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی هم عملته ده او دوی عملته روزل شوی هم ده یو خد نمق یا حق هم به دوی باندې ده نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي یا طالبان وکولی شي چې
ډېره مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درکه سخت زیانمن شوي دي
دغه زردالو ډېر یو نازک میوه ده دا چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ ګاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي که هلته مازدیګر ونه درېږي خرڅ نه شي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم ناوخته شي پي دا به نیمه بیه کوي دا په میلیونونو پیسې تاجران ته زیان رسیږي اوس دغه د 2 بجې دلته په تورخم کې بیوته ګاډي سار ګاډي ولاړ شي پورې د سکنر خرابه دی 2 بجو پورې تورخم کې 2 بجو نه چې داسې حرکت وکړل ته 1:30 بجې ته پاکستان چوټي راځي په هغې نه وروسته چې دته اسناد ورکوي دا چې اسلام آباد ته جدي باندې سار کېږي او د سار منډې ته چې لاړ شي مکمل ټول زیان دی دو ګاډي زردالو زما خپل دي او د نورو تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړې ده صادرات نه پرېږي دي شون چې دو پرون ارجنټ حواله مو کې راګه مو کې چې ګاډي به تاسو ته زموږ ټول ګاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولاړ دي په ګیټ کرو سپری خې نه دي ټول تاجران دې په نه پیسو باندې ضروري کېږي تاوان کېږي
د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله څرګندونې واورېدې خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوندو اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړه سطح دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي
ډېره مننه مونږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې د مشرانو په واسطه او طاقت تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاقت او اتا وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې موږ راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګر په مخ دي څنګه کې شتم ستونزې چې هغه د شتم خپل بیا اندازې وچت کړي ده یو 200 یا 200 نه چې بیا اندازې خپل کشتم وچت کړي ده او موږ ته ډېر غټه ستونزه ده موږ دا مشکل بار بار خپل مشران لمویل دي او د تاغ پزیت طریقې نه
او پاکستان چارواکو غوتم دا مشکل ټول چدلې دا دا خو سپورټ خبر نه ده دا خو تورخم د سیولاره دا چې په ګینټو د دې ټول نړۍ ته خبرېږي په ګینټو کې مشکل لري ټول نړۍ ته خبرېږي متاسفانه چې سو په دې لار کې اقدام نه کوي او دې کې غړ ضرر مونږ باوالاو ته رسیږي چې اوس ارزان ترین شي په ټول نړۍ کې او زه فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وي ولې چې مونږ صرف هم لرو پاکستان مارکیټ لرو بده ته مارکیټ نه لرو نو هغه پاکستان هم دغه کله په یو باندې کله بل باندې او بس مونږ مالونه ایسار شي او اوس خو لا بیخي بې اندازې هغه کوم کښته مې اټکس چې دی لګولې ده مونږ مالونه چې اوس بس دي ایله نونه کیږي چې ما ډرایور او دادی محصول دی گمرکی پورے کی نور باوالا ہوتا تنہ پاتی کی
ډیر مننه د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقه بحث اوریدونکو اصلاح ازادي رادیو ځینی موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ را تاګ د لنډمحاله اسناد په اخیستلو کې ځنډ راځي
نو می وسیم دے دنگرار ولایت ما مشکل دغه دے چې وی ټیټ په نامه کار دے ټی ډی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي سی او چې وی نیمه می اشوش ول چې ما جمع کړي دے تر څه پول لاندې راوته بس وختنه مو دغه دے پوښ وی چې بس موږ مشکلات حل شي
فرهاد د شنوارې تاسو چې هلته خبریالي کوي د ټی ای ډی اسناد په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي د فرهاد شنواری ټلیفوني تماس را سره پرې دی د چارو شنون کې نثار احمد شیرزی تاسو ترزو لکه مخکې چې موټر چلوونکو شکایت وکړ چې د ټی ای ډی اسناد په اخیستلو کې ځنډ راځي دا هم جدي ستونزه ده برته فرهاد شنواری ته ورزو ټلیفوني رخصوي د شنواری سره مخکې مو تماس پرې سو پښتنه دا و چې ځین موټر چلوونکو شکایت کړي دي چې د ټی ای ډی اسناد په اخیستلو کې ځنډ راځي دغه شکایتونه تر تاسو رسیدلي
بالکل ځنې د کی دوه قسمه خبره یو خدا و چې ځنې ډرورانو ته مشکل پېښ شوی کاوی او افغانستان کې د پاکستان سفارت نه دا اسناد اخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه دا اسناد اخلي اوس د ډرایوران بیا په کومو کتل چې زیاتره په کې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي او وی داسې فکر کا چې بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده و نه اخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي نو مودا دوی ته خډیره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي
خو شنواری صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته
نه زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تللی وم هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي د خوراکي شیانو بیل پرې وي داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشه یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي او هغې طرف نه هم مطلب لزګونه گاڑی پاکستان ته راغلی او په دې اسناد باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکا ځکه زه دوه ځل خپل تلوم ما وکتل او ک چرته ترافیکي ستونزه را مخ ته شي یو هغه وجه کې دی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي لیا بیروبار زیاتی لیا د کسٹم هغه عمل سست رواني نور څه داسې وجه نشته او چې چا سره هم داس ندی نو دوی په دې لار باندې تګ را تکړی شي
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ را تک کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی
په نرخونو کې خامخا تغییر زی ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی هغه چې په وخت باندې را ونه رسی نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي، یعنی کمی راشي. چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسی هلته کیم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورځو. شیرزی صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي. کدړه تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنا څه ده؟
وګوره، ما مخکې هم دا خبره وکړه، پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه، استخباراتی لوبم کرده، هم تجارت افغانستان سر به مغا سیاسی و استخباراتی لوب که پا تجارت کهیم، پا هر کار کهیم، پا کدوال چه بوسیگی، حتی کدوال سر دوی سیاسی و استخباراتی لوب کهیم، بس پشاره چه افغانستان بنده. یا مشکل هم داده چه افغانستان که در خبره و چه در جمهوریت در وقت نه چه یو روخانه پالیسی ندل بودره، او داسی کسان در افغانستان در پاکستان در لازبوس خرکشته چه پاکستان در خدمتکی او پاکستان سر حریکی لری یا در پاکستان استخبارات سر دوی حریکی در لودره در جمهوریت با وقتی هم در خبره و بعدی خاطر دوی یو روخانه پالیسی بونه شکه ولی چه جور که پاکستان سره و پاکستان هم اما غا مختص شویده په تجارت هم دا سیاسی که لوبونه که یو پا هر سه نو ترسو چه پا افغانستان که یو قایم حکومت رانشی او یو دیپلوماسی یا درگاه چه افغانستان که در دیپلوماسی او اقتصاد بخش که افغانستان در گتو پا خاطر اقدامو که بس هم داغا سلسله به جاری وی او هر کله پاکستان هم دغه لوبه کلی ده، مخکې هم بیا هم بکی او څوک نشته چې د دوی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ، داته یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګادې راتله تر اسیا میانه پورې، د دوی ډریوران د دوی ګادې بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا میلمه چې وایي چې څوک بې سواده د ډریوران، دا د بې سوادي او سواد خبره نه ده. هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګري چې په جلال آباد کې ده، چې دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران نه د تجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. خو بیا هم وګورئ، د افغانستان نیت که با اخوا چه راضی بیا اغوی همداسه کار نکی، شکایت در اخوانه نه در پاکستانی دریوران دازی دیر پاستان اصلادو نخلی، اغوی هم در اغوی هم دریوران بسوادان تا نوالی اغوی تا اصلاد میلویگی. چه افغانستان دریوار تا باید چه بسواد و بسوادی پا وجه دوی اصلادو نه جور نکلی. همداغ فساد ده چه فساد سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده. هر څه باندې دوی بس سیاست دی او سیاست د سیاست سربیره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. مونږ ولیدله په دغه څلور نیم دغه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډېره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو تر زو ک چیرې تورخم دروازه او نورې دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداری وکړي ترانی سي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
ما تجارانو د میوه او سبزی نظر دا ده کچېته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي. اول خو باید مغه زول په کاغذ روډ پاس نامه کاغذ او ډریورانو سره و هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړی و په افغانستان کې، مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او که بیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پیدا کیږي چې ورو دا کاغذ دی ډېر زر توضیح کې ډریوران ته، یا کدي ویزه مشکلی نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزه ورشي، پاسپورټونه باندې ډریور ته د تورخم کې ویزه ورکول شي. او چې څو بیا دې کې دا ستونزه رانی شي او افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي. ولې چې سبزي او میوه خود سه وشیده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه ته خپل خراب خرچم نه پوره کوي. نو ویلم دې پاکستان حکومت نه او طالبان نو دا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي. بلخصوص دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر دي افغانستان په سبزي او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي. مونږ خو بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی دی پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزي چې د پاکستان لور راځي یا کوم فروټ چې پاکستان لور راځي یا د افغانستان لور راځي سره دا ټکسونه بيخي سره مابین کې سره پنځه پاخلا مری شپږ دي وو دي لس دي تم ماپ کا منګ ماپ او مونږ دی خبر ته چا لبایک نه دا ویل نه امید ده لرو چې ور سره دوه حکومتونه جوړ شي او د افغان تاجرو او دا سہولت ته مې اثر شي ډېر ورانه تم هم چې نن چې دا کاغذ ډېر پوس مشکله جوړیږي شاید چې پلس پنځه لس ورځو کې دا کاغذ ډېر ور لا تر نه شي کا بازار سیا اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید چې ډېر پیسې دی وغواړي او که په سفارتون ته مراقبین راځي کینو او وخت ډېر لګیږي نو
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو واورید. د میلمنو څخه مننه چې په پروګرام کې را سره برخه واخیسته.